درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ایران سپای پاسداران ځواکونو د طالبانو له حکومته د هغه نوملړ په حق لچې د مرګ لیست نومول شوی معلومات غوښتي. د ډیلی ټلیګراف د راپور له مخې سپای پاسداران غواړي د دغو معلوماتو له لارې د ایم آی سکس استخباراتي ادارې جاسوسان په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برطانوي ځواکونو او افغانستان کې د دوی د پخوانیو همکارو 25,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله من دی څو د دغو زرګونو افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیځ فشارونه زیات کړي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. دا کډوال وروسته له هغې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنول کیږي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده یې د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په دې وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. ناټو وایي د هالند له ژمنو وروسته اوکراین ته یې د 500 میلیونو یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی دی. هالند ژمنه وکړه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې دافع هوا سیستم او نور مهم تجهیزات هم شامل دي. تمه ده د دغو وسلو 2 بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. د اسرایلو د مرستو د همغږۍ پوځي اداره وایي غزې ته د سیمه ییزو سوداګرو د مالونو انتقال ته په تدریجي ډول اجازه ورکوي. دغه ادارې نن سه شنبه ویلي غزې ته د لا ډیرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرایلو کابینې یو میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. دغه ادارې په ټکو په تصویب شوي مالونو کې خواړه، میوه، سبزي، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطینی چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ څه باندې 600 لری بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال اداري ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاو کسان مړه شوي دي. او د چین پلازمینه پیکنګ کې لسګونه زره کسانو د سیلابونو له کبله پناه ځایونو کې میشت شوي دي. چارواکو ویلي په پیکنګ کې څه باندې 2,000 کسان د شدیدو ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمو ته تخلیه شوي دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4,000 تنه مړه او 9 کسان نادرکه شوي وو. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. ایران له طالبانو د برتانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د هغه نوملړ معلومات غوښتي چې په دې وروستیو کې افشا شوی.
د بریتانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي، هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو.
اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول او اخراج چټک شوي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینجری تورجری دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پات دي او دوی مسل لکه ریپورت تیار.
هنتا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ګواخ په حق له هم یو مطلب لرو او په کابل کې د ګلانو د پلورونکو دوکانونو احوال هم اخلو.
اقتصاد هم نه ځینته دا مخکې خو خلک راتلو نو وسو خځه ایریږي چې راځي ګلان اخلي یا علاقات ایریږي چې ګل
ویزان. نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برتانیې ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو همکارانو افشا شوی نوملړ غوښتی دی. د دغه ورسپانې پر راپور کې راغلي دي چې ایران هڅه کوي چې دغه نوملړ له مخې د ام آی سکس جاسوسان ونیسي، او دا مسأله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له خبرو مخکې د لویدیځ په وړاندې د فشار د وی وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او مرستیال ویان د حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټلیګراف ویلي تهران دغه نوملړ دغه لیست غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د برتانیا ټلیګراف ورسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلي چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې له مخې د ایم آی شپږ جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا مسله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیځ د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او مرستیال ویان دی حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لوړ پوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړي. په راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د برتانیې یو شمېر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هیواد کې میشت دي. ټلیګراف ویلي لږ تر لږه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل و په وروستیو ورځو کې له ایران ایستل شوی، او دا د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنې طالبان او ایران سره همکاري لري. په راپور کې راغلي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړې کمیټه هم ټاکلې، او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپلو مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي تر څو په برتانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برتانیې یو شمېر پخواني همکاران هم وایي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. له ډلې یو تن د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلوماتو دی به شاکیدو لامل از امون پوران دی خطر نورم زیاد شوه. موس محل پا سخت ویره که پا پتا پا افغانستان که جون که و در اپورین و نمخی زمون یاش میرم کاران طالبان و لبور نونشی و بندنشی و آن وجل شوی دی.
پا ایران که میشتی و افغان چه ده هم پا افغانستان که لبرتانوی زواکونو سر کار کرده و لطیر نگدی یو کال رئیسی ده غلطه لخپلی چلور کسیزی کورانه سر یو زی میشتی. ازادی راڈیو ته اول چه لیو لوری ده دیپورت او لبلا خلو لوري د نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړي دي. د چې هم نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له هغه ځایه انتقال شي.
هر ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورت خطر موجود ده. نو د برتانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ دغه لیست د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نه شي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله، او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د ایم آی سکس جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نمونه او جزئیات هم شامل دي. ټلیګراف ورسپانې له دې وړاندې ویلي وو چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وه. دغه ورسپانې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برتانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د رواني میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي، نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانۍ پرېکړې بیرته پلي کړي چې له مخې یې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کېدای شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو یو شمیر استازي وایي پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او په وروستیو څو ورځو کې سلګونه کسان افغانستان ته اخراج شوي دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو او ډیپورت شویو کسانو کې ښځې او داسې سپینګیري هم شامل دي چې کورونه او د کور توکې بې خوند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د وروستي سند له مخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روان اگست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواده وباسي. نور تفصیل د ماده همکار پر رپورټ کې.
له پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو د پریکړې له خبر وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمیر استازي وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې دغه کډوالو یو استازي اسد الله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمیر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورت شوې دي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزي نرس پینجری تورجری دا ټول به ولیدي کورونه دغه سي بغیر سړی پاتې دي او دوی مقصد لکه ڈیپورٹ تا تیار کری څه تعداد صاحب لکه تر 300 پوری افغانان ڈیپورٹ سوی دی اوشت دی غړی ته او څه افغانان چې دی صاحب لکه هغه ڈیپورٹ سنټر کې ناشتي چې هغه ڈیپورٹ تا تیار دی کېدای شي نن او پرون ماپشن مقصد لکه هغه ته هم حرکت ور کړی.
د کډوالو یو شمیر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلم په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوي پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیولی او په امنیتي پوسته کې له افغانانو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي
چانا ویا لے چانا اتیال چی اگے کے چال تکاس خکلا کاس ولری بیا ویا تی اگے نا دس خال پراتا دے تانا کے اگے بیچارہ جارے وے راسر اللہ س روپے ہم نشتا او بیام یو لگ روپے زدر تا ور کم دلتا می پرے دا بچان می وارا وارا دی کور کے سوگ نہ لرم قسم دے چے دی سپے زاد شتا دی ماجر زاد نشتال تا یو کرسی کے والگ ناس تو بلغت او والو ویلا کھتا شکات اے گو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روانې اگست له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواده وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول د دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13مه په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پی او آر کارتونو موده نه غځوي. د دغه کارتونو موده د 13 جون په 13مه پای ته رسیدلې و خو فکر کېده چې ښایي دا موده یو وار بیا وغځول شي. د پاکستان د پریکړه نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال اغیزمنوي. د پی او آر کارت لرونکو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. پی او آر یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2000 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یونیچ سیار په همکارۍ صادر شویو. لدې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي د روان کال لپاره رئیس د جولای تر 19 پورې 3,00,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان تستانه شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونیچ سیار ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه په دومره شمیر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازک وضعیت لا نور بې ثباته کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان خپل هیواد د افغانانو استل چټک شوی دی. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې په تیرو څه باندې دو اونیو کې نږدې 1400 افغانان له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم په یو راپور کې څرګندوي چې د دې خلکو لویه برخه په زور له تاجکستان ایستل شوي. په تاجکستان کې میشتو یو شمیر کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی چې پولیس یې افغانستان ته ونه لیږي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
ولستانه هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هواده د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنۍ توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسی وتلای. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغاني کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
خود ما دغه مهاجرین په اندازې میترسم کې د دګیرې پولیس نفتان مراد مرزشان نکنه.
موږ او نور کډوال ډېر ویریږو چې پولیس مو ونې نیسي او ومو نشړي. موږ له خپلو کورونو هیڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کوره ووځو او روغتون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېرو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې وی بلې افغاني ښځې چې نه غوښتل راپور کې مخبور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم مثلا کې افغانستان بریم د خطر هستیم. موږ د کودکای خورده است اینجا خوب است.
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کېږم. زما ماشومان کوچني دي. دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړ شم کار وکړم تر څو هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولی.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اګست تر 3 پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د اګست په 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 90% په زور ایستل سوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنېدونکو کې 90% نارینه، 80% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 90% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% یې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمیر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و، هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمیر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل سوي و او افغانستان ته ستانه کړل سوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول او له دغه هیواد ایستل سوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي، د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سب سوي چې ډیری درې هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه سوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا هند ته ګواښ کړی چې د روسیې د تیلو د رانیولو له کبله به په هندي اموالو لویه تعرفه ولګوي. امریکا اندېښنه لري چې روسیه د دغو صادراتو د عایداتو له لارې په اوکراین کې جنګي ماشین تمویلوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له هند څخه به د روسیې د تیلو د پیرودلو له امله پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړي. بلور ته نوې ډیلی دا خبرداري غیر عادلانه وبله او ټینګار یې وکړ چې د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه به وکړي. د هند حکومت دوه سرچینو هم رویټرز اټنس ته ویلي چې هند به د ترامپ له ګواښونو سره سره له روسیې څخه د تیلو پیرودو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په خواله رسنۍ کې ولیکل چې ان هم له روسیې ډیر تیل اخلي او هم د تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري، خو دې ته نه ګوري چې په اوکران کې څومره خلک د روسیې د جنگي ماشين له خوا وژل کیږي. ټرمپ زیاته کړه له همدې عمله به پر هندي مالونو تعرفه ډیره زیاته کړي. روټرز ټرانسټین د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوې ډیلای به د خپل ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. دا ویان زیاتوي چې د هند په نقشه کول نه عادلانه دي او نه معقول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړې ده چې چرته ماسکو د جمعې تر ورځې له اوکراین سره د خپلې درېنیم کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه اوچت نه کړي، په هغه هیوادونو باندې به بندیزونه ولګوي چې له روسیې انرژي واردوي. ماسکو تر اوسه د دې ضرب العجل سربیره داسې څه نقشه نه ده ښکاره کړې چې د اوکراین د جګړې په برخه کې به خپل دریځ بدلوي. خود کرملین ویان دمیتر پیسکوف د دوشنبه پر ورځ ویل چې دوی ماسکو ته د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سفر ته سترګې په لار دي. ټاکل شوی ده چې سټیف ویتکوف ترجمه مخکې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره د اوکران د جګړې او د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په تړاو خبرې وکړي. هند د لویدیز له فشار سره مخامخ دی چې د 2022 کال په لومړیو کې د روسي له خوا د اوکران له برید رئیس له ماسکو څخه ځان لري کړی. نیوی ډیلی له روسیې سره د خپل اوږدمهاله اړیکو او اقتصادي اړتیاو په خاطر تر دې دمه مقاومت کړی.
له خبرونو ور اخوا
کابل کې د تازه ګلانو یو شمیر پلورونکو وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بازار سوړ شوی دی. دوی دا هم وایي چې کارونه یې دومره کمرنګ شوي چې ان خپلو شاګردانو ته د تنخواو او د دوکان کرایې په ورکولو کې هم ستونزو سره مخ دي. له یو شمېر دوی سره زموږ همکار غږېدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی چې د یو په غږ پیلېږي.
د کابل ښار د شهرناو سیمې د ګلفروشۍ کوڅې یو ګلپلورونکی دی چې وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې د تازه ګلانو کاروبار کوي، خو په خبره یې د خلکو د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله یې اوس د کار هغه پخوانی خوند نه دی پاتې. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
جواب
خیرخانی سیمه لیسی مریم ته چیرمه د تازه ګلانو پلورونکی مشتبه هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو ته وویل
نسبتا از وخت کمی مشکلات در افغانستان بخصوصا کابل کې اومده دغه فروشات کم شده.
زموږ د پلور کچا کم شوی او ډیره اغیزې کړې. لاغه محاله چې دا ورسته ستونزې او فشارونه زیات شوي هله مداد چې د خلکو اقتصاد خشي.
دا وایي ته نور کسان هم ورسره په کار بوخت دي چې د خپل کورنۍ سرپرستان دي او هله مند دي چې کارونه یې بیا وغوړيږي. د کابل د پل سرخ سیمه ګل پلورونکي ولی بیا وایي چې ډیرای خلک اوس بیکاره دي، د بیلابیلو مناسبتونو منځلو او ورته د ګلانو پیرلو وس نه لري چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولای دی.
مثلا سابق وره همیش او بله ګل تازه مستری شاګرد داریم یا کولش کار میکنه
کار مو د تیر پشان خنه دي. موږ تازه او مصنوعي ګلان پلورو. موږ څو تنه شاګردان هم لرو. کله مو کار کیږي ډیر کله نه، خو د دکان کرایې مو لوړې دي، مجبور یو چې پرې یکدو. زموږ غوښتنه ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی. داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي، تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمېر ګل پلورونکي داسې مهال له خپل کاره شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیری هغو مناسبتي ورځو نمانځل منع کړي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به نمانځل کېدی او خلکو ورته د نورو ډالیو تر څنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی تر واک لاندې د ماینان ورځ یا ویلنټاین نن منزل کیږي. د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن منزل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل د اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکز سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د اوړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي، خو په زمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي او هر یو په دې برخه کې په زرګونه ډالر پانګونه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼا کې په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی دی. نور تفصیل د ما د همکار په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکړې چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپله ایکس پاڼا په یو بیان کې چې پرون د اگست دریمه خپور کړی، ویلي د بارانونو کموالی، د ځمکې سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوي چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوي چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سګنې سیزن خنوو.
دا وخت خو د خټکو خو ډیره سخته وچکالي وه او هغه زمونږ کم خټکي فصلونه چې وو هغه وچولو. نور للمې چې کمې وي هغې باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو او حتی تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي، د سکول اوبه دا نشته دی. وچکالي ډېره زیاته ده، دې سره ډېر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګلو ویل د وچکالۍ له امله ډېرې کورنۍ له سیمې وتلي. نوموړي ویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله یې آن باغونه وچ شوي.
سږکال په سمنګان ولایت کې بارانونه بیخي کم شوي وو د پسرلي موسم کې او د منی په کم موسم کې چې موږ کله بارانونو ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو، نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي. او دا چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیات نه وي، سږکال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د تیرې جولای په ویشتمه ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درک د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبه په ورځ د اګست څلورمه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له لس تر پنځه ویشت ملي مترو پورې اټکل شوې. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خایي د اورښتونو دغه اټکل ته خوښ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د سږکال د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډېر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خایي د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو ز برشنا غم خار تاسو ټولو قدرمن ز دکون کو ته د زړه لکوی نشر اخلاص په یما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته. هیله د سی تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراتره غو جوړو صحت مند او سجر د صحت جامع بون پتن می تر نو ز دکون کو د سیس مرو تاسو دی ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته. نو هیله د سی تاسو ټول قدرمن ز دکون کی د لوست پیل پښه بو کی د خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتابچا او قلم نو ولري تر سو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه درې مینه پیل به تر دې پسې می سپې پرې. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو. عبارت دی له لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، دریم مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوجا ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. دا چې موږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لومړی لوستي، نو ډیره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. دا چې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملوننی نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې د تیارول څخه ګټ اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د په خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي. د پر ځمکه باندې مستقیمن اغیز کوي او هم شنن د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبې شي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هیواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هوا ترتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورزنیزي ارتیاو به بهرنی هوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کول خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نوې طریقو له لارو سره کرن سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې وس کرنه چې د په دوه ډول سرته رسول کیږي یو په خوانی طریقه ده او بل هم اصلي طریقه ده په خوانی طریقه یې کومه طریقه ته ویل کیږي دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي 5000 کلن تاریخ لري نو په خا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښل رسول کیږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پر کول دي د هغوی ورزنیزي اړتیاو پر کول دي لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لمړنی خوراکي توکي چمتو کوي نو لمړنی اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې خو لپاره یوازې په سلو کې شپږ تر څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازې تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازې د خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوز نه پر کې کړی چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي درنو ځکه کو نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازې پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نوري اړتیاوې پر کې لکه مثلا کالی رانیول جامع رانیول سپلی رانیول دا به دی دغه پیسو په ترلاسه کولو کې تر سره کوي نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیزه توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوری بازار کې پلوري بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي سایه له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 125 کیلوګرام ترسیږي چې لدې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیا نه پر کوي نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پټاټي دي هم چې نن د دې ترڅنګ غلې دانې دي د غزاینې سي چې د تولیداتو اندازې د 15 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي د دې تر څنګ درنو ځکونکو اسریه او پرمختللې باندې کرنه چې دا هغه هم په خپل په پرمختللې باندې سره سره سوال کیږي چې په پرمختللې او اسری کرنه باندې ورسته فات انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابر کړې دي ځکه په دې کې ل ډول ډول سیستمونه څخه ګټه اخیستل کیږي محصولاتي کرشي او د لیش دوره لیش وسایل څخه ګټه اخیستل کیږي برېښنا یعنی د برق څخه د برق د خادو څخه استفاده کیږي د وبلو غولو سیستمونه څخه استفاده د کیږي د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي اړیکه او ارتباطات جوړول دي کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي چې دا ټول په پرمختللی یا هم په اسری بنو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ مېستر وړي دي چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیډونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړی دي نور اسری او پرمختللی کرنی هم سرته رسول کیږي چې ځنګړنې د هغولو جملو څخه لکه لژم کې کوم او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلای شو په لږ وخت کې مرته تاسو زیاته کرنه سرته رسول شو اسری کرنی چې دي لارو چاري کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې مرته تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلای شو لکه د بندونو جوړول دي د ویالو کندل دي او د سنور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیزه کوي چې اسری او پرمختللی او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي د دې تر څنګ درمنه ځکونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لل بلوچ زمر پکران هیوار افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي د زمر ګران هیوار افغانستان بلا بیلی مختلفي اقليمي سیمې لري نو د بلا بیلو او ونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي نو موږ ویل سو زمر ګران هیوار افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده ځکه موږ تاسو ویلې و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاتې نورې برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی 2019 28 میلیونه هکتار ځمکې ته رسیږي چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکتار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکتار کرنه په کې سرته رسول کېږي او نور کرنه نه سرته رسول کېږي چې د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنوزه کوونکو هغه د لوړ ارزښ لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښ لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سبب پکې شامل دي چې سبب هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم تولیدات له جملو څخه شمیرل کیږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، گازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تو دو او بو کې لرونکو سیمو کې کرل کیږي چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوه ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغونو څخه ورسته ورېږي دي چې خورا مهمه غلا ده چې په توده حوالرونکو او توده حوالرونکو سیمو کې موږ او تاسو غونم راشنه کول سو یې هم کرل سو چې هم په دودیزه باندې او هم په عصري باندې ترې ګټه اخیستل کیږي او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې تر پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهوري سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات په پیژندل وس هم د کرنې جغرافیي ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیي ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. مجاوته سو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سي جونو ده مجاوته ست سرګندکيږي چې دونه بوټو بیلابل دولونه او غلي دنيز مشپک هيواد کې په بیلابل سیمو کې ستدي چې اقليمي شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سي بي دي او دغه تولیدات زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولي دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ ستاسو هیواد چې یو غرنۍ هیواد دی نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوې کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړي د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل ستپ سیمو ځمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چنان د دې تر څنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلاتو لپاره ښه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینونه زموږ د نیولې ده. هم چنان بل برخه چې د اوربشي سناسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، اصغر د کنزلې دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې تر څنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخه کې پیدا کیږي او په دغه زمره هیواد د مهمو قرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. نور نو درنو کلمونه ذکر کوو زمره تاسو ته نن ورځ لوستر هم دی چې پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلمونه ذکرون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کلمونه ذکرون کوو. لمړنۍ سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال عصري کرنه لپاره څه غوړه سیوي. څلرم سوال آیا په خاني کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منوشته کی نور نو قدر منو غلري زده کوم کوز مرستاس د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چيف سم زکړي وو سي جواب پیسې پوسي وو سي تر بل داس درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسري رم دلا پمان شوه وخت
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا احترامات می قبول کی قدر منو ګل علی زکون کو زبرشنا غم پارت اس ټول قدر منو زکون کو تشرف واس په ما د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوستم. هلا د چې تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می تر نو زکون کو د چې مرو تاسو یو ولسم ټولګي پایته ورسېتل. نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ولولو. نو هلا د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا کلمونه ولري تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوټ کړئ. کلری سکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړنۍ لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړۍ سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لمړۍ مرو تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت سره حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل څو مرګران هیواد افغانستان د طبي ځانګړتیا ول مخې څخه د آسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګل علي زکونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ کډر منو ګل علي زکونکو د افغانستان نفوس شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروي سره ورسول شو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی و چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځ نقطې یعنی د زلپقاره پورې 1200 کیلومتر او سوری په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی. د دې ترڅنګ کډر مناوګل لري ځکه چې کوز مرګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولی لري. او هم چې نن ورځ به مراته تاسو مرګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چې نن جنوبي پولو په حق له معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پول لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د دورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبرن کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د دورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې ترڅنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 720 کیلومتر پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 720 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي، یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای سوي دي. او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري، او له همدې عمل څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي، چې دغه له پلو څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري، او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولي. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په اړه کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسي او اوسېږي او معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمرد کران هیواد افغانستان څخه جلاس بل، نو په خوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مېشت بوله، نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغوښتله ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول، په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول، چې دغه تړون درنوز د کونکو په 1215 کال مریض کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1918 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سره ورسول شو، نو دغه کرشي د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شو، چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرشه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېد، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې، او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول، چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ، چې په پنځ دی ته نږدې سپلانو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سین لپاسه دوی خپل نظام اډه په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځدی د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې و هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل، نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدی باندې برید وکړ، نو دوی ونه سپه کولای چې له پنځدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دغه ځمکه ونیول، نو دی وکی څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پر مختګ څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرسي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي، یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1218 مریض کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه، او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کړل، یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره، او د همدارنګه د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره، د دوی په واسطه سره د سلور کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی، یا هم تثبیت شپله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې، چې وروسته دا په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل، چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وې او ټاکل شوي وې، چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سی او اوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکو مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکرارون. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی، د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال، درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري، او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع، هله د چې تاسو ټول قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي، تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، شوق درته غواړم. د الله پامان.